دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې شوې. نن د نهه یا سه شنبه ورځ او د 2019 میلادي کال د اگست شپږمه نیټه ده. ظفر خان مو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. پاکستانی او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي، خو د ټولو نه مخکې خبرونه اورو. ویاندا انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه کې د کشمیر په موضوع خبرې کیږي. د باجوړ په ماموندو کې په 14 کې 2 تنه وشل شوي دي او ایران وایي ک د امریکا لخوا په اقتصادي بندیزونو کې نرمي ونشو نو د تړون پابندي به کم کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه پیل شوې ده. د هیواد سرکاري رسنیو ویلي په غونډه کې به د کشمیر په حالاتو د هند لخوا د آرټیکل 370 ختمولو په اړه بحث کیږي. د هند پارلیمان پرون د جموں او کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون د 65 رایو په مقابل کې په 65 رایو سره منسوخ کړ. د هند 370 ماده کې بدلون سره له جموں او کشمیر نیمه خودمختاري واغستل شو او اوس به په دوو برخو ویشل شي. بلخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن آرټیګس د اگست په 15 په یو بیان کې ویلي امریکا په کشمیر کې د گرفتاریانو الته د وګړو د حقوقو احترام او له متاثر خلکو سره د خبرو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګیوتریش ویاند بیا له ټولو خواو د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا د باجوړ د ماموندو په نیاک بانډه کې بیګام خام د پوس په گاډي 14 شوي چې پکې د یو پوزي په ګډون 2 تنه وشل شوي او 4 زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکو نن په یو بیان کې ویلي دا پیښه هغه مهال شوه چې د پوس گاډي د خپل دفتر په لور روانو. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په خبرو کې ډېر ښه پرمختګ شوی دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په دوحه کې د خبرو اتم پړاو پام له طالبانو سره د اغې موافقې د کول لپاره په پاتې مسئلو و چې له مخې به یې د شرایطو په بنیاد د بهرنیو پوځیانو له افغانستانه وتلو ته لاره جوړه شي. نوموړي ویلي هغه له طالبانو سره د 3 ورځو خبرو وروسته هند ته سفر کوي. ټاکل شوی وه چې نوموړی د اګست پینسمه هند ته ولاړ شي. بلخوا د نیټو سازمان عمومي مشر یانس سټولټنبرګ نن په نیوزیلند کې خبریالانو ته ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره حقیقي موقع راغلی ده. د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د استازو محسن داوړ او علي وزیر وکیل طارق افغان وایي د پښتنو پارلیماني غړو اسمبلی ته نه راوستل د بشري حقوقو سرغړونه ده. نوموړي دا خبره پرون لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د اګست په 15 پارلیمان ته د راوستل لپاره د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري، پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او ریلوي پخواني وزیر خواجه صادر رفیق پروډکشن آرډر جاري کړ. طارق افغان په دې زیات کړه
استبلیشمنت دی دغه دوه امینګان دی دنه ساتل غوړی چې دی د خپل عوامو د نمائندګۍ نه محروم کی. دوزله د زرداری صاحب، شاهد خان، خان عباسی، خواجه صادر پیر څو دوزله د پروډکشن آرډر جاری شو، خو د دې دوه امینګانو پروډکشن آرډر دی نه جاری کین. دا هم د بیسیک رائټس د بنیادی حقوق خلاف ورزی ده، ډیسکریمینیشن دی.
بلخوا د حکمران تحریک انصاف او په پارلیمان کې د قانون او انصاف کمیټه غړي شیر علي ارباب مشال ریډیو ته ویل د دوی کمیټه ته چا په دې اړه شکایت نه دی کړی او کوشي نو دوی به په بحث وکړي. په اورنګزو کې سینیټر اورنګزیب ویلي د ماموزو علي خېلو قبیلو خلکو ته د تعلیم، صحت او نور بنیادي سهولتونه ورکول د موجوده حکومت په لومړیتوبونه کې ده. سینیټر اورنګزیب پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل د ډنګو کورونو د اندراج عمل به هم زر پیل کړي.
کې پیسم 154 بلین فرسٹ ٹائم فاٹا تراغ لے سب خپل اور سره څنګه دې سروي کو دې فړ کې بدا ټول جوړي چې څورا کا اسپیټال دې کا انستی دې کا وبوس کیم دې کا بجلی سکیم دې ولې ته موضوع کې بجلی نشتا ته تبا دي ګره روډ نشتا بل څه نشتا بیا نورې لګو کې لګ لګ کرونه جان شي دي ګره او دا دوا کومه ډیر بربادي نو موږ زیاته توجه دې تمر کوو ان شاء الله.
د شاوخاته کلونو راهیسی د ماموزو علي خېلو بیکوره شوي خلک وایي په سیمه کې کورونه ړنګ پاتې دي چې له وجې د کډوالۍ ژوند تېرولو ته مجبوره دي. نن د خوست خار د سپین جماعت په سیمه کې په ماین چاودنه کې یو تن وشل شوی دی. د خوست د امنیه کمانډانې رسنیز دفتر مشال ریډیو ته ویل چاودنه د سرحدي پولیسو د یو افسر په شخصي ګاډي شوی چې پکې یاد افسر وشل شوی دی. چارواکو زیاته کړه چې د ماین په دې چاودنه کې دوه عام وګړي زخمیان شوي دي. تهران د 2015 کال اټمی تړون اروپایی لاسلیک کوونکو هیوادونو ته ویلي که په دا هیواد د امریکا په بندیزونو کې نرمي ونه شوه نو ایران به د یاد تړون ژمنې ترسره کول لا نورې کمې کړي. د رپورټونو له مخې د ایران اقتصاد ته د امریکایي بندیزونو له وجې زیان رسېدلی دی. برتانیا، فرانس او جرمني تر اوسه په دې کې پاتې راغلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اټمي فعالیتونو محدودولو په برخه کې په ایران له یو اړخیزه فشار اچولو څخه منع کړي. په ایران د امریکا بندیزونه یو وار بیا لاغرستو عملي شول چې تهران د هرمز تنګي له لارې د انرژۍ د ټولو برامدادو بندولو دړکه ورکړه. د ایران د انرژۍ د اټمي انرژۍ د سازمان ویان بهروز کمالوندي ویلي موږ به یا خپلې ژمنې یو خواته پرېږدو یا به یې وسنډو او د خپلو اټمي فعالیتونو رفتار به یا زیات کړو. او اخیری خبر دا چې نن شمالي کوریا د دوو میزایلو ازموینه کړې ده. تېر ورځ د امریکا او جنوبي کوریا لخوا په ګډو پوځي مشکونه د غصې څرګندونه کړې. په سول کې د ګډو ځواکونو مشر ویلي دا توغندي د شمالي کوریا د مغربي ساحل څخه توغول شوي او د دې هیواد د مشرقي ساحل په اوبو کې تر غورځېدو وړاندې د هیواد د پاسه تیر شوي وو. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا او جنوبي کوریا د مشکونو وروستو شمالي کوریا مجبوره ده چې د هیواد د دفاع لپاره طاقتور شیان جوړ کړي، د هغې ازموینه وکړي او ځای پر ځای کړي. د خبرونو پای او زم د همکار سراج زهیر نه د سبانی موسم حال او د کرنسو بای اورو.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ سلويخت پیسې اخیستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.90 روپۍ او په 1.92 روپۍ. یو یورو په 1.40 روپۍ 50 پیسې او په 1.50 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 80 پیسې او په 3.60 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.60 روپۍ 80 پیسې او په 2.60 روپۍ. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 2 پیسې اغسل کیږي او په 1 روپۍ 4.90 پیسې خرڅول کیږي. او 204 شپې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغسل کیږي او 202 شپې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا راتلونکي څلورویشتو غنټو کې په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه او ژوب کې به وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 28، بنو کې 2.5 او 28، ژوب کې 4.5 او 28، او کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه انیسی اجمل او د موسم او کرنسیو حال در تاسو را زیر وړاندې. پاکستان د هند لخوا د کشمیر د ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته د پارلمان ګډه غونډه غوښتې. تازه حال درکو: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند ته د تللو ویلي. آیا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر کړکیچ د افغان سولې بهیر اغیزمنولی شي؟ یو شنونکی وایي:
بحثی لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکراتو باندې ده.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر د پارلمان د زینو بندي غړو د حاضرولو حکم کړی، خو د موسین داوړ ولی وزیر هغه یې بیا نه دی کړی. قانون پو طارق افغان وای:
دا ټول حربی دي د حکومت او د اسټابلیشمنت دي دوه امینګان دي د نساتل غوړی چې عوامو د نمائندګۍ نه محرومه کی.
د اسلام آباد او پندای خبريالانو د تنخواګانو کې د ځنډولو نوکریو د لری کولو ضد مظاهره کړی.
لس کسان بغیر نوٹس هغه د نوکرونو برخاست کړي دي. ځای دا چې د دیو چې کم بقایجات تیغه ورکی هغه د نوکرونو ویستل.
رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو را سره وسی. اوریدونکو وسم لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان کې د پارلمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده. دا وروسته له هغې نه ده چې هند پرون تر هند واکلاندې کم کشمیر چې د دغې ځانګړی حیثیت ختم کړی دی. په دې موضوع را سره د نور تفصیل لپاره همدا اوس احمدالله د ټلیفون له لارې ملګری شوی دی. احمدالله، هرکلی درته وایم او که تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړي.
ډیره مننه ظفر کریمی. ظفر کریمی نن د پارلمان ګډه غونډه چې کومه وه مشترکه غونډه هغه په 11 بجې رابللی شوې وه، خو دغه غونډه تقریبا په 11:30 بجې چې کومه وه هغه شروع شوله. کله چې غونډه شروع شوله نو د وفاقي وزیر اعظم سواتی چې کوم دی دغه قرارداد وړاندې کو چې نن په دې غونډه کې به کم کم موضوعات باندې خبرې کیږي. نو په هغه کې پرون چې کوم هند آرټیکل 370 چې کوم ختم کو، دا غي وروسته چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کوم هغه حیثیت چې هغه ختم شو، دا هغه شانت دغه دغه برخه جوړه شوه. نو هغه ذکر پکې نه شوی. نو د اپوزیشن لیډر شهباز شریف چې کوم دی هغه دا اعتراض راوچت کو چې دا ګډه غونډه رابلل شوې په دې کې آرټیکل 370 باندې هیڅ خبره پکې نه ده شوې. نو په کار ده چې دا په شامل کړل شي. نو په هغه باندې په ایوان کې شور شرابه جوړه شوله. دا هغه وروسته سینیټر رضا ربانی چې کوم دی هغه هم ویله چې په کار ده دا شی شاملول په کار دي، په دې بحث په کار دي. او دې سره سره هغه پارلماني استاد چې کوم دا وخت په زندانونو کې دي، یعنی آصف علي زرداری شو، دغه شانت صاد رفیق شو، دغه شانت خوانی وزیر اعظم چې کوم دی هغه شو، محسن داول علي وزیر او رانا ثناء الله چې هغه هم په کار دي چې نن دغه پروډکشن آرډر جاری کړی شوی او هغه هم نن په پارلمان کې موجود دي. خو د سپیکر لخوا په دې حق نه هیڅونه ویل شو. بیا حکومتي اتحادي چې کوم دی شیخ رشید هغه هم دا خبره وکړه د ریلوي وزیر چې بالکل اپوزیشن دا خبره صحیح کوي چې په کار کې 370 شق د آرټیکل چې کوم دی هغه هم په نن په بحث کې لکه به شامل کړي وي. نو د هغه وروسته په ایوان کې بیا نه کده نور وختونو په شان ډیره زیاته شور شرابه جوړه شوله. سپیکر چې کوم دی هغه شری مزاری ته دعوت ورکړه چې هغه خپل خبري شروع کړي. په اپوزیشن چې کوم هغه په پارلمان کې ولاړو نارې وهلې د عمران خان په ضد، د حکومت په ضد. نو د هغه وروسته سپیکر چې کوم دی تقریبا 12 بجې د غونډه د 40 منټو لپاره وځنډوله. نو اوس په شلبان دی 12 بجې چې کوم دی د پاکستان وخت مطابق دا غونډه به یو وار بیا شروع کیږي، ځکه چې دا وخت پکې دمه ده. نو چې غونډه کله شروع شي د هغه وروسته به بیا د کشمیر د هند تر واک لاندې کشمیر چې کوم دی د هغه دغه چې کوم وخت ډیولپمنټ پکې کم شوی دی، نو د هغه حوالے سره به پکې بحث کیږي. د دې نه علاوه کوم پاکستان چې په هند د تور پورې کړی چې کلستر بمونه یا خوشحالي بمونه چې کوم دی هغه استعمال کړي په هغه باندې، او د کشمیر د کوم چې موجوده حالات دي په دې باندې به په دې بحث کیږي. بل د فرض دا ویم چې دا غونډه هم مشترکه غونډه چې کوم د اپوزیشن په وینا باندې راغوښتل شوې ده. صدر عارف علوی چې کوم دا هغه نن په 11 بجې راغوښتلې وه، او دا هم امکان ده چې دا غونډه به 2 ورځې یعنی سبا به هم دا غونډه روانه وي. نو اوس پکې دمه ده، یو 2 منټه پس به دا غونډه بیا شروع شي، او څنګه چې ما وویل نو په دغه موضوعاتو باندې به په دې کې بحث کیږي او راتلونکي لپاره به یوه تګلاره ټاکي.
او احمد الله، کومو مشرانو حکومتي یا د اپوزیشن کومو مشرانو پکې ګډون کړی؟
ظفر، وزیر اعظم عمران خان خدا مهال په غونډه کې موجود نه دی، خو کوم د اپوزیشن خبره وکړو، اپوزیشن تقریبا ټول مشران چې کوم دي هغه موجود دي. یعنی شهباز شریف موجود دی، بلاول بوټو زرداری چې کوم دي هغه موجود دی، سراج الحق چې کوم دي هغه موجود دی، د جمعیت علما اسلام چې کوم دغه دي پارلماني غړي دي هغه موجود دي، حاصل بزین جو چې کوم دي نېشنل پارټي هغه موجود دی. دغه شانتي د هر ګوند چې په پارلمان کې غړي دي نو هغه ټول دا وخت تقریبا زیاتره مشران پکې موجود دي. خو تر اوسه وزیر اعظم چې کوم دي هغه په خپل دي غونډه لنه راغلی. نور وفاقي وزیران چې کوم دي زیاتره وفاقي وزیران هغه هم دا وخت په پارلمان کې موجود دي، په دې غونډه کې لګیا دي هغه هم برخه اخلي، او غونډه چې کومه نه کوي په شی په پس بیا شروع شي.
صحیح. په اسلام آباد کې زمون همکار احمد الله او چې هلته د پارلمان د ګډ غونډې په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د هند پارلمان د جمو کشمیر آئینی بدلون په اکثریت رایو سره منلې. اوس به دا بدلون ولسمشر ته ځي او هغه به یې تر لاسلیک کولو وروسته د قانون برخه کړي. پارلمان د آئین 370 ماده یا دفعه بدله کړه. دې ماده د هند د نورو برخو خلک په کشمیر کې له حکومتي دندو، تعلیمي سکالرشپونو او جایدادونو اخیستو منع کول. تر دې وروسته په کشمیر کې مظاهرې وشوې او اپوزیشن ګوندونو دا کار غندلې. بشیر ګواخ په دې اړه راپور لري چې دا بدلون څه معنی.
د هند پارلمان د جمو کشمیر په ځانګړي حیثیت کې بدلون د 16 رایو په مقابله کې په 115 رایو سره منظور کړ. د آئین 370 ماده کې بدلون سره له جمو کشمیر نیمه خود مختاري واخیستل شوه او اوس به په 2 برخو وویشل شي. جمو چې هندوان پکې اکثریت دي به خپل اسمبلی لري. لداخ چې اکثریت وګړي شیعه مسلمانان او بودستان دي، د خپل اسمبلی بغیر د مرکزی حکومت تر مستقیمې ادارې لاندې کار کوي. د هند کورنو چارو وزیر امیت شاه د اگست په 15 په پارلمان یا لوک سبا کې د دې بل وړاندې کول په وخول چې جمو کشمیر کې بدلون د غزې د خلکو په ګټه دی. دوی په هند کې د هرې برخې سره وزیر اعظم جوړېدلی شي، خو په کشمیر کې څوک کونسل نشي جوړېدلی. په کشمیر کې بهر نه څوک سرمایه‌کاري نشي کولای، ځکه خو غریبي ډېره ده. درې سوه ابوي مې دفې د دې مخه نیولې ده. په جمو کشمیر کې مسلمانان، هندوان، سیکان او د نورو ډېرو مذهبونو خلک میشته دي. د دې ماده بدلون د ټولو لپاره دی. موږ د مذهب سیاست نه کوو،
هم دھرم کی راجنیتی نہیں کرتے.
خو اپوزیشن گندنو پر حکمران جنتا پارٹی تور پور کړی چې د سختګریزو هندوانو رائے ورکونکو خوشحالولو لپاره د جمو کشمیر آئینی حیثیت بدل کړ. اپوزیشن گندنو د اگست 15 تور ورځ بللی ده. د هند مرکزی حکومت لاوار د مخه په کشمیر کې خوښه 8000 اضافي پولیس ځای په ځای کړی وو. اکثر سیاستوال په کورنو کې نظر بند شوی او په اکثر ځایونو کې د انټرنیټ ترڅنګ ټلیفون سیستم بند کړل شوی دی. د هند په سر ښار نوی دلی کې خبریاله ایشوریا کومار وایي د حکمران ګوند بھارتیا جنتا پارٹی مشر او وزیر اعظم نریندرا مودی د ټاکنو د کمپاین په مهال وعده کړې وه چې جمو کشمیر به په بشپړ ډول په هند کې شاملوي. د هغې په خبره مودی دا کار د خپلو سخت دریځو پلویانو خوشحالولو لپاره کړی چې د هند په بشپړېدو یقین لري. نوموړی زیاته کړه،
د هند نورو ایالتونو وګړي به اوس کولی شي چې په کشمیر کې جائیداد واخلي. اوس به ټول هغه قوانین چې په نور هند عملي کیږي په کشمیر به هم وي. پولیس به اوس د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي. فنڈ او بجټ به هم د مرکزی حکومت لخوا ټاکل کیږي. اوس به په کشمیر د مرکز قوانین عملي شي.
د جمو کشمیر پخوانی وزیر اعلی محبوبا مفتی د اگست په 15 پر ټوټر پاڼه د هند د آئین درې سوه اویوي مې ماده ختمېدل بې وفایي او دا یې له کشمیریانو آئینی حق اخیستل بللی دي. جمو کشمیر یو ځان له ریاست و چې په 1940 کال کې له برتانیا څخه د هند تر ازادۍ وروسته د هند سره یو ځای شو. په 1949 کال کې د هند په آئین کې د درې سوه اویوي مې ماده په بنیاد جمو کشمیر له دې آئینه بهر ومنل شو. جمو کشمیر د دفاع، بهرنیو او مالی چارو بغیر په ډیرو مسایلو کې آزاد حیثیت درلود. خپل قوانین یې خپله جوړول او آن د خپلې جنډې د درلودو اجازه ورکړل شوی وو. د هند په پارلمان کې د کانګرس ګوند غړي او اپوزیشن مشر غلام نبی آزاد د اگست په 15 د مخالفو او ملاتړو د ناندریو په منځ کې د دې ماده بدلون وغنده. نن حکمران بھارتیا جنتا پارٹی د هند د آئین بې عزتي وکړه. د آئین یې وسوځاوه او ټوټې ټوټې یې کړ. د هند تر ادارې لاندې جمو کشمیر په گاوند کې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر پروت دی. د هند په خوا کې لکلونو راهیسې د ازادۍ جګړه روانه ده. پاکستان د دې جګړې ملاتړ او د کشمیریانو حق بولي، خو هند دا ترهګری ګڼي او پر پاکستان تور پورې کوي چې د کشمیری وسلوالو په پاللو سره د هند په کورنو چارو کې مداخله او د ترهګری پلوي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي چارواکي په دوحه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د خبر مختګ خبره کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیگا پر ټوټر لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند روانيږي او ټیم به یې له طالب استازو سره د موافقې پر تخنیکی مسایلو باسته دوام ورکړي. خلیلزاد په داسې مهال د هند سفر کوي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په سر کړکۍ زیات شوی. تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. زلمی خلیلزاد لیکلي، تیره اونۍ د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تیرې څو ورځې په دوحې کې تیرې کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړېدو پر پاته مسایلو مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمینه برابروي. موږ ډېر ښه پرمختګ درلود. ښاغلی خلیلزاد لیکلی چې دی په یو مخکې پلان شوي سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېره نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړی زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادیز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. ښاغلی خلیلزاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهال ویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه، او بلاخره یو اوربند او سیاسي توافق ته رسیدل، او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبه په ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل، چې دې کار د پاکستان سخت غوسه راوپاروله. د ناټو پخوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکی محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولی سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وویل:
موږ تاسو ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ زیاته شوی، چې دغه سي لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکرات باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر ښاغلی خلیلزاد بیا هم هند ته تللی، یو له لامله دا ده چې غواړي چې په دغسې اساس شیبو کې وشي کولی چې دغه موضوع تر دې حده ورسیږي چې د افغانستان د اوسني مذاکراتو باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لتیر دوبی راهیسي له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماټیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیس پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرښې په غاړه
په دوه بجو،
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر یو ځل بیا د شمالي او جنوبي وزیرستان پارلماني استازو محسن داوړ ولی وزیر پروډکشن حکم نه دی ورکړی. دوی دواړه په زندان کې دی او سپیکر کولی شي چې هغوی د بحث لپاره پارلمان ته راولي. په همدې حال کې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون مشرانو راوستلو لپاره حکم جاری شوی. محسن داوړ ولی وزیر ولی پارلمان ته نه راغوښتل کیږي؟ د حکمران تحریک انصاف حکومت سپیکر ولی له دې کاره ډډه کوي؟ په دې اړه د بشیر ګواخ راپور ورو.
د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اگست په 15مه پارلمان ته د راوستلو لپاره د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او ریلوي پخوانی وزیر خواجه سعد رفیق پروډکشن آرډر جاری کړی دی. زرداري د اپوزیشن پیپلز پارټي شریک مشر او عباسي او رفیق د مسلم لیگ نون له مشرانو دی چې د درغلیو په مقدمو کې په جیلونو کې دي. سپیکر یو ځل بیا د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان د استادو محسن داوړ او علي وزیر د راوستلو له حکم ورکولو انکار کړی دی. داوړ او وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو دي چې په شمالي وزیرستان کې پر یو پوځي چک پوسټ د حمله لپاره د خلکو هڅونې په تور په زندان کې دي. هغوی دا تور ردی او پیروانه مقدمه یې څو ځل د ججانو د نه موجودیت له وجې ځنډېدلې ده. د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو دغه دوه مشرانو وکیل طارق افغان د اګست په 15مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د محسن داوړ او علي وزیر له رښتیا ویلو ویریږي.
دا ټول داسې حربي دي د حکومت او دغه استابلیشمنت چې دي دغه دوه امینګان دي د نن ساتل غوړي چې دي د خپل عوامو د نمائندګۍ نه محرومه کی او د دی پروډکشن آرډر دا کوم چې دوزله د زرداری صاحب شاهد خان خان عباسی خواجه صدر رفیق سو دوزله دا پروډکشن آرډر جاری شو خو د دی دو امینګانو پروډکشن آرډر دی نه جاری کین دا هم د بیسیک رائټس د بنیادی حقوق خلاف ورزی دا ډیسکریمینیشن دی.
د پاکستان د عین تر مخه کې د پارلمان غړی په کمتور بندي شي د قومي اسمبلی سپیکر کولای شي د پروډکشن آرډر په نامه حکم کولو سره هغه تن پارلمان ته حاضر کی. خود تحریک انصاف حکمران ګوند سپیکر اسد قیصر د محسن داوړ او علي وزیر لپاره داسې ندی کړی وای د قانون وزارت ورته د دې کار نه کولو مشوره ورکړي. د حکمران تحریک انصاف او په پارلمان کې د قانون او انصاف کمیټې غړي شیر علي ارباب د اگست په 15مه مشال ریډیو ته ویل د سپیکر اسد قیصر دری سم دی او چا سره تعصب نه کیږي.
سپیکر صاحب دا ویل چې ما لا انډستریس منیسټر سره اپینین ورکړي نو که تاسو څوک ممبر وي او هغه دا یو د کمیټې دا شي ریس کی چې وای دا نو موږ بیا د کمیټې په ترو باندې لا انډستریس منیسټر ته پوسکولې شو چې دا څنګه تل دی دا څنګه تل نه دی.
تر دې مخکې هم د اپوزیشن ګوندونو بندي غړي پارلمان ته راوستل شوی وو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یې په اړه سخت غبرګون ښکاره کړی و او سپیکر ته د تقریر په مهال ویلی و چې بندي کسان باید د وینا او حق ونه لري. اپوزیشن ګوندونه دا کار د تحریک انصاف حکومت لخوا د مخالفینو خاموشه کول او د خپلو مشرانو خلاف د درغلیو کیسونه سازش بولي. د مسلم لیگ نون یوې ویاندې ازما بخاری د اگست په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل
د پارلمان پر واکمن حیثیت پوښتنې راپورته سوي دي چې دا څه سبب دی چې د یو رقم خلکو په اړه دوه قسمه فیصله کیږي. تر دې مخکې وزیر اعظم ویلي وو چې سپیکر باید د اپوزیشن مشرانو د راوستلو حکم ځکه ورنکړي چې د دغو مخالفو سیاستوالو څیرې لیدل نه غواړي. نو دا پالیسي خو عمران خان صاحب په خپل واضح کړې ده. له دې اندازه لګیږي چې هغه یو فاشیست حکمران دی.
حکمران تحریک انصاف چارواکي بیا په مسلسل ډول د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه ردی. دوی دریز لري چې نیول شوي کسان باید ځانونه په هغو عدالتونو کې له تورونو سپین کړي چې د آزادې عدلي لاندې مقدمې پر مخ وړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
پرون په اسلام آباد کې خبریالانو مظاهره کړې او د رسنیو له مالکانو یې غوښتنه کړې چې صحافیانو ته دې په وخت تنخواګانې ورکړي. دوی ویل د بول په نامه شخصي ټي وي په ورستیو کې په دې وجه یو شمېر خبریالان له کاره ایستلي چې د تنخواګانو بلکې د څو میاشتو څخه ځنډېدلو تنخواګانو غوښتنه کوله. له دې وړاندې هم په پاکستان کې خبریالان ورته مظاهرې کړې دي. بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري چې اشتهارونه ورته کم ورکول کیږي چې له وجې دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولای چې زیات ملازمین وساتي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکی.
د اگست په 15مه اسلام آباد کې د خبریالانو تنظیمونو پی ایف یو جی او آر آی یو جی د شخصي ټي وي بول نیوز ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او وینا یې وه. د یادې ادارې انتظامیه خپل لس کارکوونکي صرف په دې وجه له نوکریو څخه لرې کړي دي چې هغوی ترې د تیرو شپږو میاشتو تنخواګانې غوښتلې. د یادې ادارې مالکان د خپلو ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې ورکولو سره سره هغوی واپس په نوکرو بحال کړي. د راولپنډۍ او اسلام آباد د خبریالانو ټولنې آر آی یو جی مشر مبارک زیب د مظاهرې حقلا مشال ریډیو ته وویل
بول انتظامی دو درې ورځې مخکې د دې ځنه لس کسان بغیر نوټس ناغا د نوکرونه برخاست کړي دي. دا هغه خلک دي چې چا 15 میاشتې شپږ میاشتې بقایا جات هم بجای دا چې د دې چې کم بقایا جات هغه ورکی هغه د نوکرونه ویستل. په دغه سلسله کې راولپنډۍ اسلام آباد یونین اف جرنالست دلته راغلي دي نن احتجاج کوي. نن دی د بول مالک ته دا وویلو چې دا د اختر نه مخکې مخکې د دې خلکو بقایا جات کلیر نه کړو بیا به موږ د بول خلاف مکمل کمپین شروع کړو.
ته ذکر دا چې د تیر کال اگست میاشتې وروستو په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبریالانو په شمول په سونو ملازمین نه صرف د نوکریو څخه لری کړل بلکې پاتې ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې هم نه ورکوي. د کم پر ضد چې د خبریالانو تنظیمونه وخت په وخت په ټول ملک کې مظاهره کوي. بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري چې حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاویږي او چې کم ورته ملاویږي نو د هغې نرخونه یې هم ډیر کم ټاکلي دي. نو په خساره کې روان دي او نشي کولی چې نه صرف په زیات شمیر کې ملازمین وساتي بلکې هغوی ته پر وخت تنخواګانې ورکړي. د خبریالانو لخوا د خپلو حقونو لپاره روانو مظاهرو په حق لا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان تیره اونۍ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلي وو د مطبوعاتي ادارو مالکانو د ځینې وجوهاتو له وجې نه صرف خپل یو شمیر ملازمین د نوکریو څخه لرې کړل بلکې پاتې ملازمینو ته پر وخت تنخواګانې هم نه ورکوي. او دا ځکه چې د رسنیو مالکانو د تیرو دواړو حکومتونو پر ضد د دواتیا کروڑ روپے پاتی وی خو چې کړه د دوی ګوند په واکه راغې نو موږ دغه بقایاجات د رسنیو مالکانو ته ورکړل چې دوی خپل کارکونکو ته تنخواګانې ورکړي. حکومت ته د خبريالانو د مشکلاتو احساس شته او زمونږ کوشش دی چې دوی ته راپیخې ټولې ستونزې هوارې کړو. د یادونه ده چې د جولای پر 14مه خبريالانو د غیر اعلانیې سنسرشپ د زنو ټي وي چینلونو د بندولو او دوی ته پر وخت تنخواګانې نه ورکولو پر ضد د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې او په پریس کلبونو یې تورې جنډې هم ځوړندې کړې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په پښتونخوا کې د ورځې 12:30 بجې شوې انیسا اجمل استودیو ته راغلي د خبرونو لنډیز دی ورو.
د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه دوام لري. د دې هواد سرکاري رسنیو ویلي په غونډه کې د کشمیر په حالاتو د هند لخوا په جمو کشمیر کې د کلسټر بمونو کارولو او د آرټیکل 300 ختمولو په اړه بحث کیږي. د خیبر پختونخوا د باجوړ د ماموندو په نیاک بانډا کې بیګا ماخام د پوسټ په ګاډي چاودنه شوې چې پکې د یو پوځي په ګډون دوه تنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. خلیلزاد په ټویټر لیکلي، د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په دوحه کې د خبرو اتم پړاو پام له طالبانو سره د هغې موافقې د کولو په پاتې مسئلو و چې له مخې به د شرایطو په بنیاد د بهرنیو پوځیانو له افغانستانه وتلو ته لاره جوړه شي. په اورنګزو کې سینیټر اورنګزیب ویلي، د ماموزو او علي خیلو قبیلو خلکو ته د تعلیم، صحت او نور بنیادي سهولتونه ورکول د موجوده حکومت په لومړیتوبونو کې ده. سینیټر اورنګزیب پر ناوخته مشال ریډیو ته ویل، د ړنګو کورونو د اندراج عمل به هم زر پیل کړي. نن د افغانستان د خوست ښار په سپین جومات سیمه کې د ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. تهران پرون د 2015 کال د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو هیوادونو ته ویلي، که په دا هوا د امریکا په بندیزونو کې نرمي ونه شوه نو ایران به د یاد تړون ژمنې ترسره کول لا نورې کم کړي. نن شمالي کوریا د دوه میزایلو ازموینه کړې او تیر ورځ د امریکا او جنوبي کوریا لخوا په ګډو پوځي مشکونو یې د غوسې څرګندونه کړې ده.
انیسا اجمل وای چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کو. اوس دا چې د پاکستان ورځپاڼو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي، سرای زهیر د ځینې ورځپاڼو اداریې لوستې او مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډن خپلې ادارې کې وایي، د هند د واک لاندې کشمیر په حقله د څېړنکارانو او د بشري حقونو د تنظیمونو اندېښنې صحیح ثابتې شوې او هندوستان د یو قرارداد او صدارتي حکمنامې په ذریعه د دې کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړو. ادارې وایي په دې عمل هندوستان نه یوازې د خپل وعدو سرغړونه وکړه، بلکې د اقوام متحده سلامتي کونسل قراردادونه یې هم شاته وغورځول. نو د دې اقدام سره به د بھارتیا جنتا پارټي حکومت نه یوازې د ولس سره په خپلو ژمنو کې پاتې راشي، بلکې د نړیوالې رورولۍ په مینځ کې د ده د لوی جمهوریت په نوم به هم تورونه پورې شي. ادارې وایي بل طرف ته پاکستان د هند د واک لاندې کشمیر په بدلیدونکي صورتحال په نړیوال کچ کمپاین پیلوي چې دا شان نړۍ ته د هندوستان هغه مخ وښایي د کوم په حقله چې دوی اندېښنې لري. ادارې آخري کې وایي، نړۍ دا هر څه ډېر په خاموشۍ سره ولیدل چې څنګه یوې مقبوضه سیمې ته په زرګونو عسکر ورننوتل او د نړۍ یو لوی جمهوریت دغه وادي له ځان سره شامله کړه. جنګ ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي، د هند د واک لاندې کشمیر په شخړه هندوستان د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د منځګړتوب وړاندیز په دې وجارت کړو چې ګنې وزیر اعظم مودي له بغیر د چا د سالیسۍ د دې مسلې د حل طریقه ورسي. ادارې وایي همدا وجه ده چې د پاکستان د خبرداري او د نړیوالې ورورولۍ د تحفظاتو خیال یې ونه ساتلو او د ګل په ورځ یې د هند د آئین آرټیکل 300 او 15 په ختمولو د هند د واک لاندې کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړو. ادارې وایي په داسې حال کې د پاکستان حکومت له خپل پولو د دفاع لپاره د پوره اقداماتو سره دا مسله په سمدستي توګه په سلامتي کونسل کې اوچتول پکار ده چې کشمیریانو ته د خپل راتلونکي د فیصلې حق ترلاسه شي. نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي، اختر ته یو څو ورځې پاتې دي او د چرګانو او سبزیو په نرخونو کې له اوسه اضافه شروع شوې او بل پلو نانبایانو هم د روټو په نرخونو کې د اضافه اعلان کړی. ادارې وایي انتظامی خو ډېرې غټې غټې دعوې کولې چې په نرخونو به قابو راولي، خو نتیجه یې هیڅ راونه وته. خو که حکومت له وړاندې دې لړ کې اقدامات کړي وو نو نن به ولس ته فائدہ رسیدلی وا. نو د دې گرانی قابو کولو لپاره په هر حال کې حکومت لا خپل عملداری قائمول پکار ده. یوازې په داوو کار نه چلیږي تر څو چې د گرانی راوستونکو پر ضد سخته کاروایی ونه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنینشل ټایمز ورځپاڼې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د وګړو په وړاندې د مودی حکومت د سختو اقداماتو او نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د روغې جوړې مسلې ته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپروچ په اړه لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی هارون بچاوري.
د فائنانشل ټایمز اوسپانې لیکنه وایي د هند حکومت تر خپل واک لاندې کشمیر کې د ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړلي، پر ولسی غونډو بندیز لګولې دی او د کشمیر د دوو پخوانیو اعلی وزیرانو په شمول یو شمېر سیاسي مشران یې په کور نظر بند کړي دي. د دې ترڅنګ هندي حکومت د سیمې تعلیمي ادارې تر نامعلومې مودې پورې بندې کړي او د هیواد د نورو برخو له وګړو یې غوښتي چې له کشمیره ووځي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې بلتون پال مخکې هم د حکومت پر ضد پاسېدلي، دا اوسني اقدامات ښایي د ممکنه ولسی بلوو د مخنیوي په خاطر اخیستل شوي وي. لیکنه کاږي د نریندرا مودی حکومت په پام کې لري چې د هندي آئین 15 ماده چې بهرانیان په کشمیر کې له جایداد اخیستو منع کوي لغو کړي. بھارتیہ جنتا پارٹی له یوې مودې راهیسې وایي چې د آئین دا شکونه نه پرېږدي چې کشمیر په بشپړ توګه د هند برخه شي. لیکن وای د مودی حکومت دی آئینی بدلونونو ته کشمیریان له غوسې ډک خبرګون وخی. بلخوا نیشنل انټرسټ مجلې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د 2018 زیږدیز کال په دوبی کې د افغانستان د مسلې د حل لپاره دوه انتخابونه ورکړل شول. یو دا چې په افغانستان کې د یاغي ډلو د ماتولو چارې د بلیک واټر نومي شرکت مشر اریک پرنس ته حواله کړي او امریکایي ځواکونه وباسي. د سپینې ماڼۍ پخوانی ستراتیژیست سټیف بینن د دې پلان ملاتړی و او یادا چې په افغانستان کې ډېر امریکایي سرتیري ورو په ورو له هغه واده وایستل شي. دا پلان د امریکایي پوځ درو لړپوړو چارواکو وړاندې کړو. ولسمشر ټرمپ همدا دویم پلان غوره وګاڼه، خو ځینو شننکو د ولسمشر ټرمپ پر دې انتخاب نیوکه کړې وي او ویلي وو چې امریکا ښایي تر ډېره وخته په افغانستان کې ګیره پاتې شي. په لیکنه کې د وسډنکار بنجامین فریډمن په حواله ویل شوی، د افغانستان د روغې جوړې دا تړون چې د طالبانو لخوا له القاعده سره د لا تعلقۍ د اعلان او له افغان حکومت سره د هغوی د مخامخ خبرو په بدل کې به امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر شاوخوا 6000 ته راکم کړي یو ښه پرمختګ دی. لیکنه وایي دا مهال دا خبره هم کیږي چې ممکن امریکا او طالبان په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو په خاطر سره یو شي، خو زیاتوي د طالبانو امریکا ته د ورنږدې کېدو په صورت کې ښایي زیات سخت دریځه طالبان له داعش سره ملګري شي.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھیں
ایسوسیٹیڈ پریس ایجنسی لیکي چې هند د ګل په ورځ د یو صدارتي فرمان لمخه د هند د واک لاندې د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړ او په آئین کې د 300 ماده غیر موثره کړه. د لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
ایسوسیټډ پریس اجانس د هند له انتظام لاندې کشمیر په اړه لیکي چې د ګل پورز د صدارتي حکم لمخه هند د کشمیر ځانګړی انتظامی حیثیت ختم کړو. په سیمه کې د انټرنیټ او ټلیفون سہولتونه بند کړ او په زرګونه سرتیري د سیمې ته واستول. دا اجانس په خبره کشمیر کې ګڼ شمېر خلک د هند واک مخالفت کوي. بلخوا په پارلیمان کې د داخله چارو وزیر امیت شاه د کشمیر د ځانګړي حیثیت د خاتمې اعلان په داسې حال کې وکړو چې په پارلیمان کې هم اشتعال او کشمیر د امنیتي سرتیرو په ولکه کې چې له وجې په زرګونه خلک د کورونو نه بهر نشي وته. دا جانس په خبره د دې صدارتي فرمان له مخه د هندي آئین هغه ماده 300 لري کړل شوه چې له وجې کشمیر ته د بهرنو دفاعي او د مواصلاتو د چارو نه علاوه د خپل آئینو پارلیمان جوړولو ترڅنګ د خپل حقوقو لپاره د پریکړو اختیار ورکړی وو. د درې سوه اویایمې مادې له مخه نور هندي وګړي په کشمیر کې د دایمي اوسېدو حق نه لرلو ترڅنګ ځمکې نشي اخیستی او د تعلیمي وظیفو ترڅنګ په مقامي حکومتونو کې نوکری هم نشي کولی. دا جانس په خبره د واکمن هندو قوم پرستا بی جے پی مخالفین وای چې د دې مادې له وجې بی جے پی هڅه کوي چې په کشمیر کې د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په آبادکارۍ ختم کړي. دا اعلان پس له هغې وشو چې هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د مرکزي کابینې د غونډې نه علاوه د امنیت په برخه کې د مهمو پریکړو د ذمهوار کونسل هغه غونډه راوبلله چې مودی یې مشري کوي. د کشمیر سیمه د پاکستان او هند ترمنځ ویشلې شوې ده خو دواړه هیوادونه یې دعویداري کوي. د برتانوي تسلط نه د آزادۍ پس د هند او پاکستان ترمنځ شوي دریو جنګونو کې دوه د کشمیر په سر شوي دي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي چې دا مهال د حج لپاره د سعودي عرب په مکه ښار کې دی یو پاکستانی ټلویژن ته ویلي دي چې د هند لخوا د دې صدارتي فرمان د عملي کېدو مخه به سفارتي هلو ځلو له لارې نیسي. شاه محمود قریشي زیاتوي چې هند په غیر قانوني توګه د کشمیر د ځانګړي حیثیت د خاتمې له وجې ډېره خطرناکه لوبه شروع کړې ده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د کانکیندونکو د حفاظت لپاره د ګامونو پورته کولو هدایت ورکړي، په هغه صوبه کې د قانونو مالکان وایي حکومت د قانونو د بدو پیښو مخنیوي لپاره عملي ګامونه نه پورته کوي. دوی وایي د صوبې د سکرو په قانونو کې اکثره بدې پیښې وشي خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. زموږ همکاري انیس اجمل په دې موضوع دا راپور جوړ کړی.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د کویلي قانونو ځینې مالکان وایي دوی دومره مالی وسایل نه لري چې د کان کیندونکو خوندیتوب یقیني کړي، نو باید حکومت ورسره د لړکې مرسته وکړي. په کورمه کې د کویلي د کان مالک انجینیر عبدالله چمکنی د اګست په 5مه مشال لډیو ته ویل چې د تیرې سمودی راهیسې په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې بدې پیښې کیږي خو حکومت یې بیا هم له پامه غورځوي.
یاو پراپر سیکیورٹی نہ ورکی ہے تا مطلب ہیلمٹ ضرورت ہے، کوئی پراپر مائننگ ہتا، آکسیجن ضرورت ہے، ہا پراپر نشتا، جدی فیکٹری ہم پراپر نشتا دے مونگا حکومت بار بار ایسی ججن کڑی دی کہ مطلب حکومتی پر ستا وانی تا سو دے سسٹم روڈ کے چاغی دے پارے داسی قانون وی یوغ وی چاغا کہ مائن کی گی اگر دے پارے تا پراپر داگی دا کنٹریکٹر نہ تا مطالبہ ہو کی تو پورا سیف کی ہر یوشے دے مزدور بار پورا کاغنا بار بتا مائننگ شروع گئی.
دا پاکستانی رسنیو ترمخہ دا خبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان دا اگست پ 2م پ خبر کې د ماینونو قدرتی معدنیاتو په اداره کې د غونډې پر مهال هدایت ورکړي چې د کویلې په قانونو کې د مزدورانو خوندیتوب دی یقیني کړل شي. د متحده مجلس عمل او د خبر پښتونخوا د اسمبلی د لیبر قائمه کمیټې غړي شاداد خان مشال ویډیو ته ویل پراتلونکو سروسو کې بعد د کان کیندونکو د تحفظ په اړه د کمیټې غونډه کوي. هغه ویل موجوده حکومت مزدورانو ته هیڅ پام نه کوي چې یو بلګې تر اوسه د لیبر وزیر نه ټاکل دي.
دا ډیر مته چې دا ایجنډا دی چې ارده باندې وو ډیټیل سره خبرې کوو چې ارده پریکاشنری میجر دي څه دي کنه اصل کې دا فکر دی کنه لکه هر څه دې په یو ګایډ لاین او بای لاز یا سپیل جوړ دی او پرزیدنت حکومت دا مطلب دا هیڅ نه فالو کوي نو خو دی عدالت جوړ مانی نه بل څه نه بل څه موږ ورته دا چې ویچار موږ منډیټ احترام دی اوسې او که تاسو نه شي کولای هر یو ایم پی اے چې عدالت طرف سیزل ہے جو خلقو حقوق دے پارا مطلب ہوں گا مطلب ہائی کورٹ کے درے درے کیسز دی مختلف پاور کے حکومت.
په خیبر پختونخوا کې کان کیندونکو د حفاظتي تدابیرو لپاره وخت پر وخت احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند او په اسمبلی کې د قانونو د قائمه کمیټې مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته ویل د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د کان کیندونکو د تحفظ لپاره د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې حفاظتي اقدامات پیل کړي دي.
په نسبت د بلوچستان د نور ځایونو خاص کر په کیپیټي کې دونه کولو کارونه خو نشته. ډېر کمپني نسبت دي حکومت هغه سب کې لپاره بالکل بندوبست کړی دی او د مخکې نه هم کړی دی او بعض سب کې داسې چې ناڅاپه حادثاتي خبره وشي نو پای کې خو د خدای کار دی. نور که نه زمونږ د حکومت پالیسي چې بالکل سب کې وکړو د غریبانو چې کوم محنت کوي.
تېر کال په ستمبر کې په دره ادم خیلو کې د سکرو په کان کې د پیښې له وجې نهه کان کیندونکي او په اکتوبر میاشت کې بیا په چراټ او په دره ادم خیلو کې د سکرو د دوو کانونو په پیښو کې 15 تنه وژل شو.
Extremism شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
په ورغزو کې اته کال وړاندې د وسلوالو پر ضد تر پوځي عملیاتو وروسته د ماموزو او علیخیل قبیلو خپل کورونو پریخي. د دغه قبیلو خلک حکومت خپلو سیمو ته واپس کړل خو هغوی هلته پاتې نه شول او بیرته راستانه شو. د سیمې خلک وایي د ړنګو کورونو او سهولتونو د نشتوالي له وجې خپلو کورونو ته نستنیږي. چارواکي وایي د سیمې د متاثرینو ته سهولتونه ورکول د دوی په لومړیتوبونو کې شامل دي. تاریخ ورغزی رپورټ لري.
په ورغزو کې د ماموزو علي خیل قبیلې داسې دي چې تر اوسه د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. د یاد قبیلو د واپسی عمل سو وره حکومت پیل کړو خو خلک خپل کورونه ته ورنغلل چې د دې غډه وجه هغلته د سهولتونو نشتوالی خودل کیږي. د دار بلال دین ورغزی وای څوک به څنګه هغلته پاتې شي چې کورنۍ ړنګ پراته دي او د اوسېدو قابل نه دي او بلدا چې د سیمې بنیادی ډانچه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت سخت متاثر شوی ده.
د هر کلی لار نشته بندې دي ړنګې پرتې دي کومې لارې ګودرې دي خپل کور ته رسېږي نه کیږي. دینه علاوه هغه د اوبه نشته سکولي نشته الته کې صرف د کورونو کھانی پرته دي د دوه کور استعمال یو شیم نشته سو دوی په خپل استعمال کې راول دی. وډې مې حکومت حقوق دي یا ټینټ ورکون یا رشن ورکون دا هیڅ هم هغه ته نه دي ملو شوی نه تر اوسه پر سداسي په ګروند څه شته دا به دوی ته ملو شي.
د سامي محمد الیاس ورغزیوای که حکومت غواړي چې هغلته خلخوندي شي او د بیا آبادکاري عملیه کامیابی ومومي نو د صحت تعلیم او داسې بنیادی سهولتونه لکه اوبه سړک او د رابطې نظام ور برابر کړي.
د انسان حکم اولنین ضرورتونه دي هغه پوره کړل شي. الته چې د خلکو ذهن کې دا ير نه کزه لاړم زبس الته څه کومه چې د دې څه کومه دا خبره ختم شي نو د خلک بدې لکی روخ کړي او الته په کار دي حکومت ته چې هغه دي د سرو اعلان کړل شي. سکه د حکومت د سرو اعلان کو دا خلک په تور شپم خپل لکی ته ځي کالته نه هره تیری که په تکلیف کې وخت خپل لکی کې به پرتی.
بلخوا حکومتي مشران وایي چې د ماموزو علي خیل قبیلو متاثرینو په 2018 او وروسته بیا په 2013 کال کې د استنیدو په فارم د سختونو تر کول وروسته خپل 15000 پیش بګ میاشت رشن او ټنټونه اخستی دي او چې کله واپس شي نو دړنګو کورونو سروي به هم ورته کوي تر سوچ د بیا آبادکاری کې ورسره پرستوشي. د دې ترڅنګ سینیټر اورنګزیب اورنګزیب وای په اورنګزو کې د یاد قبیلې خلکو ته تعلیم صحت او نور داسې سہولتونه ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي.
بجټ کې پیسې 154 بلین فرست ټایم فاټا تړاغلي زب خپل ورسره څنګه دي سروې کوو دې فړ کې به دا ټول جوړي چې څورا کا اسپاټال دی کا انسټی دی کا اوبوس کیم دی کا بجلی سکیم دی ولې چې موضوع کې بجلی نشته هغه تباه دي ګره روډ نشته بل څه نشته بیا نورې لګو کې لګ لګ کرونه ځان شي ودي ګره خو دا دوه کومونه ډېر برباد دي
د 2010 کال په مارچ میاشت کې حکومت په ورغزو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لواج خلکو خپل سیمې پر خودي او خوندي سیمو ته کډې کړي. معلوماتو تر مخه ورغزو ته د بیکروشیو خلکو د ستنېدو لړۍ په 2010 کال کې شروع شوې وه. د کوزي او په منځني ورغزو کې کامیاب پوځي عملیات وروسته شاوخوا 40000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته تر اوسه واپس شوې دي. په دغه وخت د ورغزو کډوالو کورنیو شمېره تر 8000 زیات خودل کیږي چې دا په کمپونو او یا په کرای کورونو کې استوګن لري. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
کپی خور ککابلې دلالای
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا ته حالاتو څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین کالای دلالای
په ننګرهار کې ځایی خلک د بجلی د نشټوالي لوجې د جرنیټرو برېښنا څخه کار اخلي. دوی وایي کومه بجلی چې له نغلو بند څخه ننګرهار ته راغلې د اړتیا په مهال کابل ته ورکول کیږي چې ننګرهاریان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. بلخوا د برېښنا ریاست چارواکي د بجلی د کمښت ستونزه مني خو وایي چې مرکز سره یې د خلکو د ستونزو په اړه خبرې کړي دي او تمه ده چې زر به حل شي. تفصیل د باز محمد عبید په راپور کې.
که یو لور ته په ننګرهار کې د پشکال ګرمي زور اخیستې، بل لور ته له نغلو څخه ننګرهار ته د راغلي برېښنا کمښت او برچاوۍ له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. دوی د برېښنا شرکت له مسؤلینو غواړي چې د برېښنا د کموالي او برچاوۍ ستونزې هوارې کړي. دوه تنو عمران او اول خان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل مدنی فعال عبدالرحمن ماوین وایی د برېښنا وزارت ننګرهار ته ورکړل شوی سخم وخت نا وخت کابل ته ورکوي. نوموړی د برېښنا وزارت دا عمل د ننګرهاریانو په حق کې زیاتی ګڼي.
کله چې د کابل ضرورت وي بیا ننګرهار باندې بوج اچي او دغه لین څه حصه د برګ کابل ته ورکول کېږي. وزیر د برېښنا نه زموږ غوښتنه دا ده چې ننګرهار کې ګرمي ډېره وي، باید چې نور برېښنا د قوت ورکړي شي او لینونه ورته مضبوط کړي شي، دا نه چې زموږ په خېټه باندې خپه کېږي.
بلخوا د ننګرهار د برېښنا ریاست مشر اکرام الله عابد وایي چې د برېښنا د کمښت ستونزې له وزارت سره شریکه کړي، تمه ده چې ژر به هواره شي.
دې موضوع د حل لپاره موږ تېره ورځ په کابل کې جلسه درلوده صنعتکارانو د برېښنا د رهبري سره چې د دوه میاشتو لپاره به دا سیمکورنۍ زیانې د وارداتي نه خلاصه کړي او دا به ننګرهار ته ورکړي. د نغلو برېښنا دوه میاشتو کله چې ګرمي موسم تیر شو بیرته به وارداتي سره سیمکورنۍ سکي. دغه پرچاوي چې ده دا قصدي عمل نه ده بلکې تخنیکي مجبوریت ده. چېرته موږ په ساحه کې پرچاوي ونه کړو او یا پاور ترانسفارمر سوځېږي یا ناسبه تجهیزات سوځېږي، نو دا بیا دایمن موږ تاسې د برق نه محرومه کړي.
خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې یوازې سګنې اوړې نه دي چې خلک د برېښنا له ستونزې سره مخ دي، بلکې هر کال له دې ستونزې سره مخ کیږي. خو حکومت ورسره د برېښنا د ستونزې د حل تشې وعدې کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
بیا هم پښتانه ماشومان د شه سباون په هیله دي.
کتاب تل پر یو دنیا خلاص کی.
ما خو په لسم کې سواد بورډ ټاپ کړی دی.
زه پولیټیشن نه لیډر جوړېږم.
خو آیا دې ماشومانو ته سمه پاملرنه کیږي؟
مور پلار شرح د دې ټول ژوند یو کردار دی. څنګه به په ماشومانو باندې نظر ساتي؟
کله جوړ ورته سکوله ریکنسټرکټ کو.
د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه سباون د هر چهارشنبه په ورځ د مازدیګر پر پاوکم 4 بجې او د هر اتوار په ورځ غرمه 12 بجې له انیسا اجمل سره.
تیر کال یوې برطانوي سندرغاړي پر فیسبوک د اردو یو مشهور غزل خپور کړ چې په څو ساعتونو کې په لسګونه زره خلکو ته ورسېد او خپور شو. خلکو پر فیسبوک په تبصرو کې د تانیه ویلز د غزل ویلو او د اردو ژبې تلفظ ستاینه وکړه. نوموړی وایي هندۍ موسیقي یې ځکه خوښه ده چې رغول کیږي او د درملنې یو ډول تاثیر لري. پامیر ساحل تانیه ویلز سره مرکه کړې او دا راپور یې جوړ کړی.
کچھ تو کہو
دا لندن میشته سندرغاړي تانیا ویلز دا چې په دې وروستیو کې د استاد مهدی حسن ویلې دا غزل پر فیسبوک خپور کړ چې په هند، پاکستان، افغانستان او یو شمېر هغو هیوادونو کې ستاینه وشوه چې پکې هندي یا اردو موسیقي اورېدل کیږي. یو خبره چې د تانیا په سندره کې مهمه وه هغه د اردو ژبې ښه تلفظ و. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې دومره ښه اردو یې څنګه زده کړه.
اصلا دا مې له اورېدو زده کړې. د دې غزل هغه بڼه ما اوریدلې چې مهدی حسن ویلې وه او بس بیا مې زده کړ.
تانیا ویلز وایي هندي موسیقي تل ځان ته جذبوله.
په هغه وخت کې ما له غربي جاز موسیقي سره سندرې ویلې. د 14 کلنۍ له عمر راهیسې مې جاز موسیقي خوښېدله. زه چې ماشوم وم نو تر 100 کلونو په هند کې اوسېدم، نو زه د هندۍ موسیقي او په ځانګړي ډول د سندرو له غږ او آهنګ سره آشنا وم. هغې به ځان ته کش کولم، جذبولم به یې. همدا لامل و چې زما غربي جاز موسیقي هم خوښېده. زما یو خپلوان په هند کې د موسیقي اکاډمۍ ته تللی و او راته وویل چې ښه ځای دی. په هغه وخت کې ما په خپلو زده کړو کې یو کال وقفه لرله، نو ما فکر وکړ چې همدا به تر ټولو ښه کار وي چې وی کړم.
د تانیه په خبره له اردو او هندي پرته یې په مورنۍ ژبه انګلیسي، فرانسوي، عربي، فارسي، پنجابي او مراټۍ ژبو کې هم سندرې ویلې دي او وایي له صوفیانه سندرو ویلو سره هم ډېر شوق لري. تانیا په خپلو خبرو کې راته وویل لومړی یې ځینې اساسي یا بنیادی شیان زده کړل.
ځینې اساسي یا بنیادی بندشونه او د سنسکریت شلوکونه چې په بیلابیلو راګونو کې جوړ شوي ول هغه مې زده کړل او له هندوستاني او سندرو ویلو سره آشنا شوم.
پہلے ہی بہت نشہ دے ہم تو اور ہمیں نشاند نہ کر.
ل تانیا ویلز څخه مې پوښتنه وکړه چې د هندۍ او اردو سندرو ویلو تر شا یې اصلي موخه یا فکر څه دی. وایي هندي موسیقي رغوي.
په ساده توګه که درته ووایم، نه غواړم چې سندرې ووایم. زما لپاره دا د یو تړاو د رابطې معنا لري او زه نه پوهېږم چې ولې، خو هندي موسیقي په ډېره اسانه انسان له خپل ځان او له موسیقۍ سره تړي. زه داسې محسوسوم چې دا موسیقي یو ډول رغول کوي، درملنه کوي، علاج دی. د بیلګې په ډول په هندۍ کلاسیکی موسیقی کې تاسو له الاب سره پیل کوئ چې د راګ رنگونه جوت کړي او دا سلسله چې پیل شي نو تاسو له راګ سره روان پاتې کیږي، نو داسې ښکاري لکه چې په همدې رنگ یا احساس کې ورجذبېږي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، زمونږ ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د دې نه علاوه که تاسو سمارټ فون لرئ نو زمونږ ټول سندرې تاسو د مشال ریډیو د اپلیکیشن لارې هم په ژوندۍ بڼه او هم په تکراری بڼه باندې اوریدلی شئ. اوس هم د هارون بچا په غږ کې دا سندره واورئ.
چنا رستے
د دې وخت دردونه ډبي پسانس کې روغاني یو چترالی ستاس
زمنگ لپو کے دے زالیو کی